سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې تاسو مخه کلا ساتي رادیو نه اوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور وي ساتي دام لري تاسو له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش متره د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځني څپا دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 343 ټنه ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې راغلي دا شمېر د 2023 پر تله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغه سازمان د اجرایوي رئیس کتا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید 2/3 برخه پرې متمرکزه ده. دا پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلي شوی دی. یو پاکستاني امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندن په بیان کې چې د دې ګوند پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې په اسلام آباد کې په نښه شوو کسانو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه مظاهره چیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دغه ګوند د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره په ظالمانه چلند تورن کړی دی. په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر له هم په اسلام آباد کې د مظاهرې لغوه کېدل تایید کړي دي. لاریون کوونکو د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقونو د څار ډلې د څرګندونې پرون پر خپلې ایکس پاڼې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 3 کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي. د راپور له مخې د یوناما د بشري حقونو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقص موارد مستند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د یوناما د راپور رد کړی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ډلې ترمنځ زوربند له شاوخوا 14 میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنې راپارولې وې عملي شو. وروسته له هغې چې اوربند په سیمه کې د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرایلو پوځي ملکي وګړو ته خبرداری ورکړه چې د لبنان په جنوبي سیمو کې دې خپلو کورونو ته نستنېږي او د اسرایلو پوستو ته دې هم نه ورنږدې کېږي. په ورته وخت کې د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکي خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان پوځ هم د اسرایلو د پوځ سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوي دي. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او اروپایي ټولنې یوازې د دغې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو حزب الله ترمنځ دوربند طرحه تېره شپه د نومبر په 16 په یوه خوله تصویب کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ.
دا
افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بی عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا په نړیوالې ټولنې نیوکې کوي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دې لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
له دې سربېره د افغانستان په جنوب کې اروزګان ته ورځو. هلته په ماشومانو کې خوارسواکي زیاته شوې، علتونه یې څه دي؟
هیڅ دغه نه ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. دا وایم دوه انګاشته چې نه ته بېشتروم د اینکې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسولویږي، بیا یې راوړم.
ګاونډي پاکستان ته ورځو د وروستیو نامنیو په اړه، دا چې هلته دغې نامنیو کې څومره افغانان ښکېل دي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې مظاهرې لغوه کړې، چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. ویل کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې نولس تنه افغانان هم شامل دي. خو دا چې په پاکستان کې د دغې وروستیو مظاهرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو وروستي جزئیات څه دي، همدا شېبه د مشال راډیو خبریال ګلیا سره سره په سټوډیو کې د تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلې. که تاسو راته وایئ چې روستي جزئیات د دغه کسانو چې نیول شوی دي څه دي، او تاسو سره روستي په دې اړه جزئیات شته چې په دې کې څومره افغانان دی ولې نیول شوی؟
د کی څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم ویل چې په د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په پاکستان کې یو لوی اپوزیشن ګوند دی، هغه د نومبر له 14 نه د فائنل کال یعنی د آخري هغه په نامه باندې د خپل د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د اسلام آباد په لور احتجاج هغه کړی او پیل کړی وو. د کی زیاتره قافلی چې دي د خیبر پختونخوا نه تللی وي، د نورو کومګورو صوبو یا ایالتونو نه کم وو شمیر، خو د خیبر پختونخوا نه زیات د پلویانو چې کوم دي د ګوند هغه اسلام آباد ته ورغون شوی وو. او پرون به نا وخته دوی چې کله احتجاج هغه کولو، نو هغه احتجاج پرون د امنیتي ځواکونو لخوا منتشر کړل شو، او د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې له 500 زیات چې کوم د ګوند پلویان دي دا نیول شوی دي. په دې کې ځینې افغان کډوال هم شامل دي. ځینې رسنیو باندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځکه چلته د واکمن ګوند چې د پاکستان تحریک انصاف دي، نو د غړو د یا د پلویانو راغونډولو لپاره ځینې افغان کډوالو ته پیسې ورکړې وي چې تاسو په دې هغه کې هغه شمېرې برابرولو. نو په دې کې ځینې هغه هم شته، هغه بېګنا هغه هم شته، افغان کډوال هم دي چې هغه دې معنی ورته د ورځې دیاړې ول ورکړل شوی وه، او هغه بېګنا کسان هم چې دي هغه په اسلام آباد کې نیول شوی دي. فرید دی کې تاسو ته یو تازه خبر درکوم چې اوس لږه شېبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي اوس لږه شېبه مخکې خبری کانفرنس وکړلو، او دا پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به د افغان کډوالو چې کوم تک دی هغه به د 11 دسمبر نه په مکمله توګه بند وي. دا د دسمبر 11
د همدیمیا د همدیمیاشتې
د دې د نه د اخري میا د دسمبر میاشتې
خلا یو میاشت وخت لري. ان له دې وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې
اسلام آباد ته بنشي، او هغه به باقیده که چې څوک هم افغان کډوال التزی ک پرته لدی ک پی او آر کارت وسره یې غی نه، هغه به د اسلام آباد د کمشنر نه باقاعده یو ان او سی اخلي. ان او سی مقصد دا چې یو سند با د اسلام آباد د کمشنر نه یا د انتظامیه نه هغه ځان سره گینه، هغه والته
د یوازې د اسلام آباد په اړه
بندیز لګول. یس، او د اسلام آباد په اړه
د نور خارونو په اړه خو
د نور خارونو کې موږ ګورو هغه هوس ماغه بهر چې د تیر کال په نومبر میاشت کې کمپیل شوی وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو، نو هغه خو یو حساب سره آن آف هغه روان هم دی.
ډیر زیاته مننه کورودان ژوندۍ اوسي. د مشال رادیو خبریال ګلیاز و چې په پاکستان کې د روستیو نامنیو په اړه روستي جزئیات راکړل. څنګه چې ګلیاز یادونه وکړه، په دغه روستیو لاریونونو کې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په لاره چولی و، 19 افغان کډوال هم نیول شوی دي. څم ګولیازې په لتونو باندې رڼا واچول چې دغه کسانو ته پیسې ورکړل شوې وي. خو فرشته ساکر سره همدا شېبه په سټډیو کې فرشته جانې که تاسو راته ووایاست چې دغه افغان کډوال چې نیول شوي دي په اړه یې وروستي جزئیات شته چې څوک دي او د دې تر څنګ ولې نیول شوي دي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د نومبر په 28مه یې شاوخوا زر مظاهره چیان د هغه څه په تور چې دوی یې ناقانونه احتجاج بلي نیولی دي. لاریون کوونکو د یوه پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي یوې خبري غونډې ته وویل چې په تېرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي 945 اعتراض کوونکي دي چې د کې نو نصفانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته د چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د عمران خان د خوشی کېدو لپاره د نومبر په 23مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډي چوکته یې ځانونه ورسول. د نومبر په 26مه مازیګر مهال پوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات پیل کړل. هغوی یې له ډي چوک څخه په شا وتمول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چیانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکاروه او هغوی یې سره تیت کړل. روزوی همدار از ویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژونکو وسلو څخه کار نه دی اخیستی. بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون یا مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو څخه وروسته خپل لاریون وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیر او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویاند شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلی کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې د خان میرمن بشرا بیبی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور چې د خان مهم ملګری دي د امنیتي ځواکونو له ځپلو وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا ایالت خوندي راستانه شوي دي. نقوي د شپې ناوخته د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې لاریون کوونکي چې ځینې یې په لرګیو او ګولیو سنبال وو د نومبر په 26مه نیټه پلازمینې ته د پاکستان پوځ لاستولو وروسته په بریالیتوب سره تیت شول. هغه اعلان وکړ چې خوندي د نومبر په 28مه بیا د سره پیل شي او د اسلام آباد ته تړلې ټولې لارې به پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شپې ناوخته په کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې په لاریون کوونکو کې د افغانانو د ګډون په اړه به جزئیات هم نن رسنیو سره شریکې چې څو شیبې مخکې څنګه چې د مشال څنګه همکار هم یادونه وکړه. په خبري کانفرنس کې هغوی د افغان کډوالو لپاره ډیډلاین یا آخري تاریخ ټاکلی دی. 22 کلن عمران خان چې پخوانی کرکټ او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 150 ډیرو جرمي قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې نوموړی زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې ده چې د مظاهره چیانو په وړاندې له زور زیاتي څخه کار اخیستی دی. دې سازمان ویلي دي چې مظاهره د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالي او تشدد څخه ډډه وکړي.
ډېره زیاته مننه کورودان همکارمې فرشته سحاق و چې په پاکستان کې په مظاهرو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د چل د څومره افغانان نیول شوي دي وروستي جزئیات راکړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مخه ګل ازادۍ رادیو نه اورئ. اوس د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري. د سال شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپوندو نه 3025 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.09. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه واتساپ، ټلګرام، یوټیوب او فیسبوک کې وڅاري. هلته زموږ مطالب وګورئ، واورئ او همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم زموږ د خبرونو تکرار او همدارنګه لایف خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکسپانی پیو بیان کې له افغانو میرمنو سره خوخیږي خودلې او ویلې دي هر میرمن حق لري چې لډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتیو سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل:
همروز حالت که بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حالت کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان ښځو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼې خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستې لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ. په اوروزګان کې د خوارزواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان ولایت کې د خوارزواکۍ سوې تغذیه ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزې څخه سخت زیانمن دي. روغتیا چارواکي وایي چې د خوارزواکۍ وندل میلیونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. دا ترینکوټ ولایت روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشټوالي له امله روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ وي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
په اوروزګان کې د خوارزواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او دغه راز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازي چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و، ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مې لمسی دی، لمسی مې راوستلی دی دلته. دغه هغه مور کوچنی پیدا شوی و، دوی ویل چې دا هغه نه کوي، وینې نشي روزلی. بره زه ورته راغلی یم، دوی اوس ما سره کومک کوي. شیدې و دغه دا شیدې پرتې دي، بس یې ورکوم. دروسه بل شی نه دی ورکړی، دغه شیدی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارزواکی لامل د ترینکوټ ولایتي روختون کراوړي د خپل ستونزو پاړه وای.
ورته راوړي ډاکټر صاحب ولاکه چې دی دی دادی اوس دی د اوو میاشتې دی هېڅ دغه نه ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. دغه ن دوه نګاشته چې دلته بشتروم دی نه کې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسول بیژ بیا یې راولم دلته.
خوارزواکي هغه حالات ته ویل کېږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارزواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکي او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وای د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیې اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښې دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارزواکۍ نه اخته کېږي او د خوارزواکۍ څخه جلوګیری کېږي.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارزواکۍ پیښې موجودې دي، خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویتغزي ماشومان پکښې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي، خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی شي.
اروزګان کې د خوارزواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندویو جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
بیا به هم زه تاسو ته شمیرې تکرار کوم، کولای شئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه راوستوئ او د خپلې سیمې حال له سره شریک کړئ. 00 420 11 25 01 او 00 420 11 25 01 دا زموږ شمیرې دي. کولای شئ چې خپلې ستونزې په واتس اپ هم د شمیرو ته راوستوئ. اوس هم کندهار ته ورځو. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې لسګونه کلونه تاریخ مخې نه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو ګواښ سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډېره فیکه سوی
لعنته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې و چې و شان به پراته وه چې هغه به اوغا وکتل، بیا به اوغا رانیول اوس چې هغه ځای مطلق بند کړي زموږ څخه هغه ته بیخي. اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې به په شونځیو روغتیایی مرکزونو دیوالی لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطي او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز وي.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړوله چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو دې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسساتو کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته، ډېر دي چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي زموږ پر لاسي کار اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلق لرو چې یو ورکه هم د پښتو د وشته کولای نشي په لاس باندې، او که دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخه سره که مستاسو ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خواد رو هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس بیرته په صفر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څه باندې زر کاله مخینه لري. نستعلیق، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادۍ رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر څه وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چې کندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورسره کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه، مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخېږو، د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو ور د کار کوم کو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض میدم دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه ورته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کېږي امکان نه لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لند خبرونه ده.